په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
تړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې عالی شورا وایډ بایټ پاکستان د امن راوستلو لپاره خپل ژمنې عملي کړې. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیر ورځې د مظاهره کوونکو یو شمیر غوښتنې ومنلې او لیدیز او خلیجی هیوادونو د روسي امن پلان رد کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اصولي د عالی شورا غړي حاجی دین محمد او ویلي دي چې امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره ضروری دي. نو موري د خبره پرون په سوات امټه دروشخيله کې د عوامي نشتلګوند مشر سیاستوال او پښتون مبارز افضل خان لاله د فاتحي روستو مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. حاجی دین محمد ویلي چې باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپل ژمنې عملي کړي.
پخلی باندې خو دا خبر و د ورځو کې وشو چې بیا به د امن لپاره او د مذاکرات لپاره به کوشش کی. خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقيقي بڼه واخلي. پر اختیار باندې د جنگ د بندیدو، پر اختیار باندې د اقتصادي همکاریو او پر اختیار باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو دغه یو فضا لپاره پر اختیار ډول باندې کوشش وسی.
حاجی دین محمد په خبرو کې ویل چې افضل خان لالا افغان قام او ملت سره مینه و او ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی تازیتی پیغامونه یې پښتون قام او د هغوی کورنۍ ته ویل دي. د پاکستان حکومت وايي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان یا کړنلارې عملي کول د ټولو ادارو مشترکه ذمہواري ده او باید ټولې ادارې د عین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي. په اسلام آباد کې یو حکومتي وین پرون مشال لړیو ته په رالیګلی بیان کې ویلي دي چې د حکومتي اقداماتو له وجې د امنیت وضع ښه شوې ده او اقتصادي وده هم شوې. د حکومت لخوا د غبرګون د فوج د مشر جنرال رایل شریف د هغه بیان په اړه د ملک راغلي دي چې د نوموړي په وینا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د ښې نتیجو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی امور او واکمنۍ کې بهتري راولي. حکومت په بیان کې ویلي چې د ولس ژوند خوندي ساتلو او د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو لپاره به هلې ځلې جاری ساتي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف د پاکستان په دوه ورځني رسمي سفر تیر ورځ اسلام آباد ته رسیدلی دی. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر د یو چارواکي نن مشال لوري ته ویل چې د تاجکستان ولسمشر به وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره ملاقات کوي. چارواکي زیاته کړه چې د تاجکستان ولسمشر سره د تاجرانو یو ډله هم راغلی او تمه ده چې ځینې تجارتي لوزنامې هم لاسلیک شي. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم به له تاجکستان ولسمشر سره د بجلی پر پروژه هم خبرې وکړي. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیر ورځې د مظاهره کوونکو یو شمیر غوښتنې ومنلې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د وو مړیو له یو شمیر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ویل یو شمیر امنیتی ستونزې به له غوښتنو سره سمې په غزنی کې حل شي، خو د ځینو مشکلاتو حل کولو کې به وخت ولګي. ولسمشر زیاته کړه چې یو شمیر غوښتنې ځکه اوس نه منل کېږي چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو لپاره ډېر امکانات نه لري. تیره ورځ په کابل کې په لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لویو لارو د امنیت د ساتنې، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د وړل شوو کورنیو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنې په زابل کې د وو برمتو د سرونو د پرې کېدو په اعتراض کې وشوې. افغانستان تیره ورځ هغه شرایط منلي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې شامل شي. دا پریکړه تیره ورځ د سوداګرۍ نړیوال سازمان د موجوده 161 غړي هیوادونو له استازو سره په یوه غونډه کې وشوه. د سوداګرۍ نړیوال سازمان یو چارواکي چې په جنیوا کې یې په دغه غونډه کې برخه درلوده رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران په دسمبر میاشت کې په نریبو کې غونډه کوي چې په رسمي ډول افغانستان د دې سازمان د غړي په توګه ومني. له منل کېدو وروسته افغانستان سره د موافقې د توثیق لپاره د راتلونکي 2014 کال د جون میاشتې 10 نیټې پورې وخت دی. افغانستان د 2016 کال په مارچ میاشت کې د موافقې پر مسودې سلا شوی و، خو د سوداګرۍ نړیوال سازمان چارواکو ویلي دي چې حتمی مایدې لپاره پکار ده چې کابل مناسب جواب ورکړي. په ننګرهار ولایت کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال نن مشال لري ته ویل چې د تیر یوې نیمې میاشتې راهیسې چې د افغان ګډو ځواکونو له لورې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. د دوی په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ 15 تنه وسلوال وجلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. د یادو عملیاتو په اړه وسلوالو رسنیو ته څه نه دی ویلي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. لویدیز او خلیجی هیوادونو د روسی امن پلان او پشام کې اصلاحات رد کړي او ویلې دي چې دا به په ویانا کې د رواني ونی په اخر کې د خبرو اترو لپاره زمينه برابر نه کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د برتانیې سفیر میتیو رایکرافت پرون خبر اعلان ته ویل چې د روسی تجویزونو په اړه خبر دی. دوی وایي اتنو کاتی پلان د ویانا د خبرو اترو مرکزی نقطه نه ده بلکې روس دی. خو د روسیې سفارتکاران په دې ټینګار کوي چې دغه پلان د ماسکو د ویژن او خیالاتو عکاسي کوي. روس دا هم وایي چې په شام کې د څلور کلنې جګړې د ختمولو لپاره د 14 نیټې د شلو نه زیاتو هیوادونو د کیدونکو امن خبرو اترو کې متبادل تجویزونو لپاره هم تیار دي. د روس پلان چې اے پی او رایټرز خبري اجانسونو ترلاسه کړي پکې ویل شوي چې په شام کې د نوي اساسي قانون پر مسوده رای واچول شي او صدارتي ټاکنې وشي. او وروستۍ خبر د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وای چې په ختیز اوکراین کې په دې وروستو کې حالات لا نور کړکېچن شوي او د هیواد ځمکني بشپړتیا له ګواښونو سره مخ شوې ده. پوروشنکو تېر ورځ په کیف کې د قومي سلامتي او د دفاع شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په دونیسک او لوهانیس سیمو کې کاروایانو مخه د مینسک تړون ناکامه کول او د اوکراین فوج راپارول دي چې قومي سلامتي په خطر کې اچولې ده. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه وسوم له اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسی بای اورو.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپی 50 پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپی 25 پیسې او په 1.5 روپی 95 پیسې. یو یورو په 1.4 روپی 50 پیسې او په 1.4 روپی 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 80 پیسې او په 23 روپی 95 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپی 50 پیسې او په 23 روپی 40 پیسې. او یو افغاني په یو روپی 50 پیسې او په یو روپی 20 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځي خریوي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 23، بنو کې 12 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 13 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو پروانه خبرونه کې اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا یو غړی وایي له پاکستان سره بل لار نشته مګر دا چې د افغانستان د روغې جوړې پروسې سره رښتینی همکاري وکړي.
دا اوس د پاکستان کوم احسان نه دی چې په افغانانو به یا چې تاسو ته امن راولې. د خپل ورته ضرورت د خېتی ورته ضرورت دی.
د افغانستان حکومت بیګا شپه تر هغه وروسته چې د هزاره قوم دی او د پام وړ شمېر کسانو د ارګ مخې ته په زابل کې د وو هزاره وګړي د وژنې پر پیښه احتجاج وکړل. د هغوی د استازو یو شمېر غوښتنې ومنلې. د پاکستان حکومت ویلي چې ترهګرۍ ضد پر جوړ کړي قومي اکشن پلان عمل کولو ته ژمن دی او دا چې ریاستي ادارې باید د آئینی حدودو دننه خپل کارونه پر مخ یوسي. د دفاعي چارو یو پوه وایي پوځ تر ډېره خپل کار کړی خو یو لړ کارونه دي چې ولسی حکومت یې باید ترسره کړي.
ترجمونه دی یعنی نوم بدل کی اغا واړه قدمونه هم دی نړۍ اغستی او دینه چې صرف فوج څه کوي نو بس دا کافی دی.
او د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې میش مسعود کډوال حکومت ګیله کوي چې دوی ستونزو حلولو ته پام نه دی کړی.
نور قبائل چې کیم امداد دې سره شوای دی هغه په نسبت د ماسی د علاقه د یوړه ته چې ملګا چاوي هغه همیشته نه درو کړی.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوسه. اولنې موجوده اوریدونکو د افغان حکومت د سولې عالی شورا غړي حاجی دین محمد ویلي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې رول لوبوي نو پر افغانانو احسان نه کوي بلکې دغه سکول یې مجبوری ده. نوموړي چې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر جنرال موسادی سره په ګډه د خیبر پختونخوا سوات ته د وامینې سلګون دی او مشر افضل خان لاله د فاتحې لپاره ورغلو لمچال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دوړو هیوادو حکومتونه باید یو بل ته د رښتینې همکارۍ لاس ورکړي. له سوات څخه نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د کابل افغانستان نه د افغان ولسمشر په خصوصي وینا راغلی د افغان ولسمشر اشرف غنی مشر مشیر حاجی دین محمد سوات مټه درشخی لکه د افضل خان لاله خاندان سره لاسنیو وکړه. وروسته مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې افضل خان لاله د افغان قوم سره مینه وه، ځکه دوی د افغانستان قوم له اړخه دوی کور او سوات ته راغلي دي.
موږ دا ګڼو چې افضل خان لاله یو سړی و چې هغه د افغان قوم سره د مینه وه او د دې ملت سره مینه وه. دا چې کوم حکومت هلته راځي کوم همده راځي دا د هغې باندې ډېر فکر نه و، خو په دې فکر و چې دا ملت او دا قوم او دا ولس چې څوک مشر کوي هغه زموږ دپاره هم قابل احترام دی. نو ځکه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی او بیا اوسنی جمهور رئیس اشرف غنی د دواړو موږ ته پیغامونه را کړي وو، لیکلي پیغامونه چې موږ د ده د هغه پیغام د ده په مړینه باندې د هغوی خفګان او د هغوی هغه تاثرات هغه موږ دلته هم پښتنو ته هم کورنۍ ته هم د ولس ته وایو.
حاجی دین محمد نه چې کله دغه پوښتنه وکړه شوه چې افضل خان لاله همیشه د پښتون قام د وحدت خبره کړې او د ډیورنډ کرښې صرف روایتي یو پوله ګڼل ده، افغان دولت دغه ته په کوم نظر ګوري؟ نو ښاغلی وویل
د ده د مشن سره په یو مسالمت آمیزه طریقه باندې او په داسې یو طریقه باندې چې هغه بالاخره دا پښتانه په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي په ټولنیز لحاظ باندې دوی په خپل منځونو کې دومره سره د دوی روابط نږدې شي چې بیا دا کرښې د دوی په منځ کې د دوی د بیلولو باعث ګرځېدی ونه شي، بلکې په طبیعي طور باندې دا خلک لکه څنګه چې ژبه یوه ده، رواج یو دی، قوم یو، ورونه دي سره، بلکې یو تن وجود دي.
د پاکستان او افغانستان نوی اړیکې او بیا د پاکستان لاړخه د افغانستان لپاره په پالیسۍ کې واضح بدلون په اړه ښاغلی زیاته کړه.
په دې سیمه کې یو ډېره غټه ناامني ده او دا یوازې د افغانستان په لوري کې نه ده، د پاکستان په لوري کې هم ده، او دې امن ته چې ضرورت لري لکه څنګه چې افغانان ضرورت لري د پاکستان لوري هم ضرورت لري. یعنی دا اوس د پاکستان کوم احسان نه دی چې د نواز شریف یا د بل چا په افغانانو به یا چې تاسو ته زه امن راولم، د دوی خپل ورته ضرورت دی، د خطې ورته ضرورت دی. په خولې باندې خو دا خبرې و دې ورځو کې وشوې چې بیا به د امن دپاره او د مذاکرات دپاره به کوشش کوي، خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقیقي بڼه واخلي، پر اختیا باندې د جنگ د بندېدو، پر اختیا باندې د اقتصادي همکاریو، پر اختیا باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو دغسې یو فضا دپاره پر اختیاري ډول باندې کوشش وشي.
په دغه مقاصد کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی وزیر زنګلات چې د افغانستان نه راغلی وفد کوربه هم و، واجد علي خان د افغان دولت له اړخه افضل خان لاله ته پیرزونه وړاندې کولو په اړه وویل
دوه ملکونو کې دا کم تعلقات چې دا به نور د دې سره ښه شي، مضبوط به شي، دا اعتماد چې دا بحال کول شي دا یو اهمه خبره ده، او د دې اعتماد په بحالۍ کې به دا تک چې دا خپل جوړول چې دا به پلیک انشاءالله تعالی خوشبینه وي دې ته چې دې دا تک چې دا به د دوه ملکونو لپاره د امن، د خوشحالۍ او زیاده چې دا به ثابت شي.
وپت کې راغلی د افغانستان سفیر جانان موسازی په دغه موقعه وویل چې دغه راتک د افغانستان دولت د طرفه د افضل خان لاله په غم کې د شریک کېدو او بیا افضل خان لاله کورنۍ او د سوات خلکو سره غمرازی کولو لړۍ ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغانستان حکومت په کابل کې د اعتراض کوونکو له استاد له استادو سره تر خبرو وروسته د هغوی یو لړ غوښتنې ومنلې. تېره ورځ په کابل کې د هغو وو کسانو په ننګه چې سرونه په زابل ولایت کې غوڅ شوي وو مظاهره وشوه. ولسمشر او اجرائیه مشر تېره شپه په ارګ کې د اعتراض کوونکو له استادو او د وژل شو کسانو د کورنیو له یو شمېر غړو سره غونډه وکړه. په دا غونډه کې ولسمشر او اجرائیه مشر د اعتراض کوونکو له استادو سره ژمنه وکړه چې د دوی د سیمو د امنیت لپاره به هڅې وکړي، او د عبدالله عبدالله مرستیال حاجی محمد محقق به یو شمېر مظاهره چان تورن کړل چې په دې ډول غواړي له حکومت باج واخلي او خپلې شخصي غوښتنې پرې ومني. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې د لسکونو سره کسانو له مظاهرې وروسته د هغوی د یو شمېر استازو غوښتنې ومنلې. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لارو د امنیت، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې ژمنې وکړې. تېره شپه پارک کې د اعتراض کوونکو یوه استازي مصباح حسین فروغ د غزنی د یو شمېر سیمو پر امنیت ټینګار وکړ.
ما خواستار نه جنگ هستیم،
موږ نه جګړه غواړو، نه په افغانستان کې بې اتفاقي غواړو. موږ د ملي وحدت له حکومته که حتی نیمګړی حکومت وي ملاتړ کړی او کوي، خو شرط دا دی چې زموږ غم وخوړل شي. ولسمشر غني د اعتراضونو تر اورېدو وروسته یو شمېر غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویې ویل
پوسته هاي
ګیلان بسر چې
په ګیلان کې د پوسټو جوړول په سر سرګو د کورونې او چارو وزیر ته مې پښکاره ویل دي چې د اعتبار وړ سیمه ایز پولیس دي په ګیلان کې تشکیل شي او دا کار به په لری راتلونکي کې نه کوو په څو ورځو کې به یې کوو او نه په څو اونیو کې همدارس د شهیدانو ورسی ته پاملرنه هم په سر سرګو خو ولسمشر غنی د دغو استازیو ځینې غوښتنې د اوس لپاره د تطبیق وړ ونه ګڼلې د خاک افغان ولسوالي فعالېدل په اصل کې منو خو په عمل کې باید زموږ ستونزې درک کړي کابل کې تېره ورځ اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه پر دولت سخت انتقادونه وکړل او وی ویل لکه څنګه چې په کار وو دولت په زابل کې له یاغیانو څخه د دوی د برمته شویو کسانو په خوشي کولو کې مرسته نه ده کړې چې اخر د هغوی له اوتنو چې پکې شزي او یو نه کلن هلک شامل وو سرونه غوس کړل خو ولسمشر غنی وویل کله چې دا کسان په زابل کې برمته شول د هغوی د ژغورنې لپاره عملیات پیل شول د ولسمشر په وینا په دې موده کې ارغملو د برمته وو د ساتلو ځای شپږ پنځوس ځلی بدل کړ اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې حکومت هیڅ کله د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې بې تفاوت نه دی پاتې شوی عبدالله عبدالله زیاته کړه په تیرو څو ورځو کې ټوله توجه دې ته وه چې یوه ناوړه پیښه شوې ده څو بله به رامنځته نه شي د عبدالله عبدالله دوهم مرستیال حاجي محمد محقق هم ټینګار وکړ چې د برمته شویو کسانو د خوشي کېدو لپاره حکومت په لومړي سر کې هڅې پیل کړې خو ښاغلی محقق یو شمېر کسان او ډل یاد کړل چې هڅې یې کولې د چهارشنبې د ورځې له اعتراضونو څخه سیاسي ګټه ترلاسه کړي حاجي محمد محقق زیاته کړه چې هره ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ دي او د ټول هیواد ناامنۍ باید هیرې نه شي د کابل د تیرې ورځې مظاهرې په څیر مظاهره مخکې نه وه شوې اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه د اوو قربانیانو جسدون له ځانونو سره وړل او شعارونه یې ورکول خو د حکومت چارواکو د دوی له استازو وغوښتل چې د قربانیانو مړي ژر تر ژره خاورو ته وسپاري او تر هغه وروسته که بیا هم دوی څه غوښتنه لرله په هغې به خبرې وشي
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی ټاکل شوی چې نوموړی به له پاکستان نه یو چارواکو سره په خپلو لیدنو کې د توانایي پر منصوبې سربیره پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي له اسلام آباد سراج زهیر تفصیل راکوي
د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف د پاکستان په دورځني سفر د شروع په ماسختن ناوخته اسلام آباد ته رسیدلی دی نوموړی به نن د زیارت په ورځ د پاکستان د صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کوي اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وی چې د تاجکستان د صدر سره د نورو اعلی چارواکو سربیره د تاجرانو یو ډله هم راغلی ده او امکان دی چې دوی به د پاکستان سره د تجارت زیاتولو لپاره لوزنامې هم لاسلیک لیکړي د نوموړي په وینا چې د غرنګ به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان د صدر سره د بجلی په پروژې کاسا یو زر باندې هم خبرې اترې کوي او د دې سربیره به د دوه اړخیز تعلقاتو زیاتولو په چارو هم غور کیږي د یادونې ده چې د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دورې بلنه ورکړې وه او دا د نوموړي د پاکستان شپږم سفر دی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پوی پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
د پاکستان حکومت ویلی چې ترهګرۍ ضد پر جوړ کړي قومي اکشن پلان عمل کولو ته ژمن دی او دا چې ریاستي ادارې باید د آئینی حدودو دننه خپل کارونه پر مخ یوسي دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان پوځ په خپل یوه وروستي بیان کې د هغه هیواد له سیاسي حکومت غوښتي چې خپلې انتظامی چارې ښې کړي له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ لري
د پاکستان حکومت وایي چې ترهګرۍ مخنیوي خلاف جوړ کړی شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد یو مشرکه ذمہواری ده او ټولو ادارو ته په د آئین په حدودو کې کار کول وي د پاکستان حکومت لخوا جاری شوی بیان مطابق چې حکومت د اولس ژوندونه محفوظ جوړولو لپاره به په قومي اکشن پلان عمل درآمد سره نور اقدامات هم جاری ساتي حکومت خپل بیان کې وایي چې د وسلوالو خلاف کاروایي فیصله د حکومت ده او دې فیصلې ته د اولس حمایت حاصله ده حکومتي بیان زیاتوي چې په قومي اکشن پلان کامیابۍ سره عمل درآمد د حکومت لخوا کوششونو سره سیاسي سیاسي اتفاق د پوز لخوا اوچت کړي شوی اقدامات او صوبایي حکومتونو پولیس او استخباراتي ادارو کاروایانو سره ممکنه شوی دی. دا بیان دا هم وای چې اعلی عدلیه هم په دې کوششونو کې کومک کړی دی او د ټولو زیاده پاکستان ولس دې اپریشن حمایت کړی دی. حکومت ویلي دی چې حکومت خپل ولس ته جواب دی دی او حکومت ټولې فیصلې قومي مفاداتو تر لاندې په شفافه طریقه کړې دي. حکومتي بیان په وینا چې حکومتي اقداماتو سره ملک امن او امان صورتحال ښه شوی دی او په حکومتي پالیسیانو کې په انتظامی امورو توجه ورکړی کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د روان کال په پیل کې شلمادي قومي اکشن پلان اعلان کړی. خو په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ مشر راحیل شریف ویلي چې د دې لپاره چې دغه پلان ښې نتیجې ورکړي د هیواد سیاسي حکومت باید خپل انتظامی چارې سمې کړي. دا چې هغه اهداف چې د قومي اکشن پلان په ترڅ کې حکومت ځان ته ټاکلي ول څومره برخې تر دې دمه ترلاسه شوي دي، پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف شل نکاتي قومي اکشن پلان اعلان کړی و چې ورته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. امنیتی ادارې ادعا کوي چې د دې پلان په نتیجه کې یې تر دې دمه په سلګونو وسلوال وجلي او په زرګونو مشکوک وسلوال یې نیولی دی. دا چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې قومي اکشن پلان څومره کامیاب شوی دی د دفاعي چارو سیړونکي ریټایرډ جنرال طلعت مسعود یې په اړه وویل.
زما په خیال د دغه شل نکاتي پلان په عملي کولو کې یو شمیر نیمګړتیاوې لیدل کیږي، لکه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات. په دې برخه کې ډیر کم کار شوی، یعنی اوس هم ځینې مدرسې په سخت دریځۍ او کرکې خورولو کې اخته دي. داراز د ترهګرۍ ضد د قومي ادارې نکټا د فعالولو په لړ کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته د ستنولو او په دغه سیمو کې د اصلاحاتو د عمل تیزولو په لړ کې هم ډیر لږ کار شوی دی. نو دا او د دې پلان په ځینې نورو خبرو عمل نه کول ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
نوموړی زیاتوي چې ترهګري یوازې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې نه ختمیږي، بلکې د لپاره به جمهوریت حکومت هم خپل کردار ترسره کوي. هلته د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټري او د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای پوز په دې نظر دی چې په نېشنل اکشن پلان کې دوی خپل برخه کار کوي، په کار دی چې حکومت هم دا پلان په مکمله توګه عملي کړي.
نو فوج تازه باندې ډېر مخکې تللی دی او تقریبا د تجدي داسې وګڼه چې زموږ ملک یې ختمه کړې ده. خو حکومت مفاهمت پسند دی نه سزا اخلي، نو دا کوي چې ورته وګورو چې تنظیمونه دي هغې نوم بدل کړي، نو حکومت په هغې سلسله کې څه کوي. لکه دا خو ډېر وړاندې قدمونه دي، هغه واړه قدمونه هم لکه دوی نه دي اخیستي او دوی نه چې صرف فوج څه کوي نو بس دغه کافي دي.
دا چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دغه پلان څه ډول نور هم موثره کېدلی شي، په دې پوښتنه ریټایر جنرال طلعت مسعود وای.
پلان
دا پلان به هله موثر وي چې اول خو حکومت هر میاشت د پلان په شلو واړو نقطو د پرمختګ په اړه معلومات خپاره کول شروع کړي. دا راز هر میاشت د پلان په حقله د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اعلی حکومتي پوځي او استخباراتي چارواکو غونډه کیږي او په کې د پلان د پرمختګ څارنه کیږي. دا راز به د پلان په عملي کېدلو کې موجودې نیمګړتیاوې مخې ته راځي او په کار ده چې د هغې لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کول کی.
یاد دی وی چې د تیرې نهې په ورځ په پینډۍ کې د پوز د اعلی افسرانو د غونډې ورسته د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR یو خبر پاڼه جاری کړي چې وای پوز د وسلوالو پر ضد موثره کارویانه کوي او په کار دي چې ولسی حکومت هم خه حکومتداري یقیني کړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو د مومند جنسی په امبارس پامبار سیمه کې دوه ماشومان د شری ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. چارواکي وایي دغه ماشومان تازه له پنجاب څخه ورغلي وو په ترڅ کې د یاد ناروغۍ وایرس سیمې ته انتقال کړی دي. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې د شری له رنځ څخه د ماشومانو یې د حفاظت لپاره په سیمه کې کمپاین وچلوي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د محمد اجنسی په امبار تحصیل کې تیر ورځ د شری د مرض له وجې دوه ماشومان چې د محمد اجی نوسی وو مړه شوي دي. د دغه پیښې حال راته د سرو شاه اوسیدونکي ملک محمد یار خان داسې وایي.
دا رسول لنډیانو ماشومانو محمد ونی دي نیکو حکومت خبر خوشحالی
میں د صحت د محکمې د یو چارواکي ڈاکٹر عنایت علی سره خبرې وکړې. نو هغه وویل خو ملک محمد یار خان بیا هم غوښتنه کوله چې دغه مرض خطرناک دی او نورو ماشومانو ته هم لګېدای شي. باید حکومت دې په دغه سیمه کې د شری د مرض په ضد مهم وچلوي.
دا بالکل خوريږي کوم دې نه ډېر لري. نو هغه خپل موږ علاقه دې یو بل دې ته زور ازونه هغه تل کو سان ته شوی دا شی دې دا ډېر خراب مرض دې.
نو د ملک محمد یار خان دغه غوښتنه مې ایجنسی سرجن ډاکټر رضا الله خان ته وړاندې کړه.
نو نو مې څه سموته د ایمبولانس سوار ته زمون ته انده ته تل دي کنه الری زمون ته اجازه کمپاین هم شه د نیوزل کنه او دلته صدا چې هغه نو نو دا بار نه راغلو 17 صدا
او د ډاکټر رضا الله خان په وینا چې د امبار په ټولو کلو کې هغوی د شری ضد مهم چلولې او لا هم روان دي او وی ویل چې دغه سیمه د شری د مرض نه پاکه ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتمی نٹا دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلو رو بجو
د یارانو مشال
پا اتمی نٹا دا پاسا سلو رو بجو
له جنوبی وزیرستانه به کور کل شوی خلک چې د محل د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان او شاو خواسیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي. وایي چې د پاکستان حکومت مرسته نه ورسره کوي. دا خلک له حکومت غواړي چې کورونه ته هله بیرته ولیږي چې په سیمه کې د ژوند ټولې بنیادی اسانتیاوي ورته برابرې کړي وي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
د پوځي عملیاتو په وجه په ډیر اسمیل خان کښې میشته مسعود قبالیون ګیله من دي چې دوی ته د نورو بې کوره قبالیانو په څیر ملاتړ او مرستې نه رسېږي. په دغه باره کښې ځینې قبالیون وایي.
زمون نوم دی محبوب عالم ماسی د تحصیل سرویکی سره مې تعلق دی چې د غنور آی ڈی پی سره حکومت کې مه رویه دو او د مسعود قوم سره کې مه رویه دو. مسعود قوم په ټول ایجنسۍ نه اول رو بې دخله شوی دی. لکه نور قبایل چې کیم څه امداد دې سره شوی دی هغې په نسبت د ماسی ته لکه د یوړه ته چې مول غچوي هغه همیشته نه درو کړي.
مو نوم دلاور دی
چې چا سره څه شوي دي څومره لړۍ تېره دوی کومې قومې سره کومې علاقې سره کومې جنسۍ سره کوم روایت حکومت کړي دي. د ماسی د سره روایت نشته. ماسی د سره سره سر زیوتای دی.
زه ملک یوسف جان یم چې کوم د میر نقصان شوی دی. دا چیرې چې کوم ادو د یک حکوم سره نه دی شوی. د میر میلې بوغینه هر شی ختم شوی دی. یو یو جوړ جوړ ماکه می روغلی.
مو نوم شنواز ملک دی. می روغ ما چې راځي په څه طریقا می راځي په دامه دا ولاړی چې د مو کور جوړ شي د مو لاره جوړ شي د مو وطن جوړ شي. دا غاښ ټی می دان لاړی کنه به که ماته می دان لاړی به که ماته زه تلای نشم.
د دغه قبالیانو ګلې معنی می چې په سولي وزیرستان کې د قدرتۍ افاتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی رابطه افسر سید عمر مسعود ته مخ کړي هغه په دارنګ جواب وکړ.
وزیرستان د مې سولر یوت شوی
مسعود قبالیانو دا غوښتنه هم وکړه چې حکومتي چارواکي دې د بیرته لیږدولو نه اول د بیا آبادولو هغه ټول لفظونه راسره پوره کړي چې کومې د سیمې نه د رایستلو په وخت راسره کړي وو. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
او اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دی د ګلیاز نه لند خبرونه اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي حاجی دین محمد ویلي دي چې امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره ضروری دی. نوموړي دا خبره پرون په سوات مټه درشخه لکه د عوامي نشتر ګوند مشر سیاستوال او پښتون مبارز عبدالخان لاله د فاتحې رستو مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. نوموړي ویل چې باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپل ژمنې عملي کړي. د پاکستان حکومت وایي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د اقامې اکشن پلان یا کړنلارې عملي کول د ټولو ادارو مشترکه ذمهواري ده او باید ټولې ادارې د عین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي. په اسلام آباد کې یو حکومتي بیان پرون مشال رادیو ته په رالیږلي بیان کې ویلي دي چې د حکومتي اقداماتو له وجې د امنیت وضع ښه شوې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف د پاکستان په دوه ورځني سفر 13 ورځې اسلام آباد ته رسیدلې دي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر یو چارواکي نن مشال رادیو ته ویلي چې د تاجکستان ولسمشر به وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقات کوي. د ملي وحدت حکومت د کابل د 13 ورځې د مظاهره کوونکو یو شمیر غوښتنې ومنلې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمیر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ویل چې یو شمیر امنیتي ستونزې به له دغو له غوښتنو سره سمې په غزنی کې حل شي. افغانستان 13 ورځ هغه شرایط منلي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې شامل شي. دا پریکړه 13 ورځ د سوداګرۍ نړیوال سازمان د موجوده 168 غړي هیوادونو لاستازو سره په یو غونډه کې شوي. په نګار ولایت کې 15 لستنه وسلوال وجل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. په دې اړه وسلوالو رسنیو ته سندې ویلي. لویدیز او خلیج هیوادونو د روسیې امن پلان او په شام کې اصلاحات رد کړي دي او ویلې دي چې دا په ویانا کې د رواني اونۍ په اخر کې د خبرو اترو لپاره زمينه برابر نه کړي. او د اوکران ولسمشر پیترو پوروشنکو وای چې په ختیز اوکران کې په دې وروستیو کې حالات لا نور کړکېچن شوي او د هیواد ځمکني بشپړتیا له ګواښونو سره مخ شوې ده.
نن خبرونه ملک لویا زواری د لوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی د احمد الله ناورو.
وحدت رسپانه په خپل اداري کلی کې چې د نه پورس په جنرال هډ کوارټرز کې د کور کمانډرانو کانفرنس تخپل وینا کې جنرال راحیل شریف ویل چې هیواد کې د ترهګرۍ او توندلاریتوب خاتمه لپاره زمون کاروایانو ته ولسی ملاتړ ترلاسه دي کم چې د ستاینې وړ دي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت دې هم د لړ کې خپل ګامونه د پاکستان فوج د هاسو سره هم آهنګ کړي. رسپانه لیکي چې د 13 میاشتو په محل د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شو څو خونړو بریدونو څخه د خبره په ډاګه کیږي چې د ترهګرۍ لعنت لا په مکمل توګه ختم کړی شوی نه دی. ورسپانه لیکي چې د حکومت ذمہواری جوړیږي چې ټولنه کې د ځنو مخصوص ډلو د خواهشاتو پوره کولو برعکس د اولس د بنیادی ضرورتونو د پوره کولو د قانون واکمنی باوري کولو د هیواد پسمانده او په ځانګړې توګه د قبایلی سیمو وګړو ته د خپلو بشري جمهوري قانوني او آئینی حقوقو ورکولو د ګرانۍ کچې راکمولو او اولس ته د هغوی په درشل د انصاف ورکولو لپاره ځانګړي ګامونه واخلي. ډان ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې د قومي اکشن پلان د عملی کولو په اړه چې کوم غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې و نو د فوز مشر هم په دغه غونډه کې موجود وو او په دغه غونډه کې هغه خندان مخې ته نه راوستي کوم چې ایو ورځ ورستو د کور کمانډرانو د غونډې په اعلامیه کې په ګوته کړې شوې دي. ورسپانه لیکي چې سیاسي مشران او د هغوی کمزوري د خلکو په وړاندې وي خو آیا د فوزي ځواکونو صورتحال هم دغه شان دی او کنه؟ ورسپانه لیکي چې ضربې عذب عملیاتو کې فوز داوا کوي چې هغوی دغه سیمه له ترهګرو څخه پاکه کړې ده. خو د دې خبرې پخلی نه کیږي چې آیا ضربې عذب عملیات د خپل پلان سره سم روان دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې فوز په 2009 کې په جنوبي وزیرستان کې هم عملیات پیل کړي وو خو لا تر دې دمه دغه سیمه خپل زوړ حالت ته نه دراوسته شوي. آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې صوبایي محتسب په پیښور کې د تجاوزاتو از خود نوټس په اخستو ځلې انتظامیه ته فوري اقدامات او هدایت کړي دي. بلخوا ریلوي پولیس مشر د تجاوزاتو په ضد موثره اپریشن په نه کولو د ریلوي ذمہ دار اهلکارانو پر ضد د کاروایي هدایت کړي دي. ورسپانه لیکي چې په یو ورځ دوه مختلف نوټس د تجاوزاتو د مسلې سنگینی په ډاګه کوي. د پیښور ځلې انتظامیه د تجاوزاتو پر ضد یو غټ اپریشن هم کړي وو خو بدقسمتۍ سره دغه اپریشن په صحیح توګه سرته ونه رسولې شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې د داسې اپریشنونو نه وړاندې د منتخب غړو او تنظیمونو سره مشاورت وکړی شي چې وروستو بیا دغه خلک د تجاوزاتو د دوباره نه جوړولو ګارنټي هم ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ګارډین ورسپارنې په پاکستان کې د ماشومان د تعلیم د خرابې کچې او ټایمز مجلې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنه خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې تاسو ته ورو. د ګارډین ورسپارنې لیکنه وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان صوبې هغو سلګونو سکولونو ته چې په میدان موجود نه وو د پیسو ورکولو لړۍ درولې ده. پر دې سربېره حکومت د 450 استادانو چې له سکولونو غیر حاضر پاتې کېدل دندې ورختمې کړې دي. د لیکنې تر مخه په تیرو کلونو کې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې یو څه کار شوی، خو د هغه هیواد د تعلیم وزارت لخوا خپور شوی څګنې رپورټ ښیي چې د ماشومانو د تعلیم ترلاسه کولو شرح لا هم ډیره ښکته ده. رپورټ وایي هغه پاکستانی ماشومان چې عمرونه یې پرایمري سکول ته د تګ دي تقریبا درېیمه برخه یې ښوونځي ته نه ځي، او هغه چې لس کلنه یا تر هغه ستر دي 250 یې بې سواد دي. هم د تعلیم وزارت د رپورټ تر مخه د ټول پاکستان په کچ هغه ښځې چې عمرونه یې 45 کاله یا هم تر هغې پورته دي له دریو څخه دوه برخې لیک لوست نشي کولی. همداراز 35% پاکستانی نجونې له ښوونځیو بهر دي. په دغه رپورټ کې ورکړل شوې شمېرې ښیي چې په ټول پاکستان کې 6.5 میلیونه ماشومان چې 28% نجونې دي سکولونو ته نه ځي. بلخوا د ټایمز مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې هغه طالب وسلوال چې له خپلو ملګرو زیات سخت دریځه دي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته ځي چې په ترڅ کې د لیکنې تر مخه په هغه هیواد کې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي. لیکنه وایي په افغانستان کې د وو شیعه هزارګانو د جسدونو چې سرونه پرې شوي وو د موندل کېدو پیښې اندېښنې راولاړې کړي دي. لیکنه کاږي د طالبانو یو ډله چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو له غورځنګ څخه جلا شوه ځانته د اسلامي امارت د لوی شورا نوم ورکړی دی. په لیکنه کې د زابل ولایت د چارواکو په حواله ویل شوي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګرو شویو طالبانو په سیمه کې له فعالو افغان طالبانو سره خونړۍ جګړې پیل کړې دي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د افغانستان د کندوز د طالبانو لاسته د لوېدو پیښې پیادولو سره ویل شوي چې سږ اوړی د هغه هیواد امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو. افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو سرتیرو په مرسته کندوز د طالبانو له ولکې خلاص کړي. په لیکنه کې د یو غربي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان جګړه د هغه هیواد د حکومت لپاره لا پیچلې شوې ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی چې په څو ورځو کې د سوریې یا شام لپاره په ویانا کې غونډه جوړه شي. ایران وایي په دغه غونډه کې باید پر دې خبرې وشي چې څنګه د سوریې خلک خپل راتلونکي برخلیک وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د دې غونډې په اړه د ایران نظر په بیروت کې له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار وکړ چې د سوریې شخړو ته باید سیاسي حل لار ولټول شي. احمد شیبر تفصیل لري.
ایران وایي د سوریې خلکو ته باید وخت ورکړل شي چې خپل راتلونکي برخلیک په خپله وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبدالله یان د چهارشنبه پورس د لبنان د پارلمان له رئیس سره په بیروت کې تر لیدو وروسته وویل تهران به د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکړي. د عبدالله یان په وینا په ویانا کې د روانې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه غونډه جوړې شي او په کار ده چې په دې غونډه کې د سوریې د خلکو اغېزمنې ونډې ته پاملرنه وشي.
بلکې کشورها باید کمک کنند،
هیوادونه باید مرستې وکړي. په سوریه کې باید داسې شرایط برابر شي چې د سوریې خلک وتوانی شي چې د خپل راتلونکي برخلیک لپاره په خپل پریکړه وکړي،
د سرنوشتشون تصمیم بگیرند.
پدې ترڅ کې روټرز اژانس د لبنان د یو تلویزیون په وینا خبر ورکوي چې تر دې دمه تهران پریکړه نه ده کړې چې د ویانا غونډې ته خپل استازي واستوي. تیره اونۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي یو سلاکار ویلی وو چې تهران به د ویانا غونډې ته استازي واستوي. خو دې سلاکار ویلی وو چې تر غونډې مخکې یو شمېر سری کرشي چې څرګند نه دي استل شوي دي. ایران د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 10 په ویانا کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا وروسته تهران وویل چې دا غونډه ګټوره نه وه. ایران هغه مهال خبرداری ورکړی وو که چیرته همدا حالت دوام وکړي په راتلونکي کې به خپل استازي داسې غونډو ته ونستوي. ایران سعودي عربستان د سوریې په شخړو کې شکیل ګڼي او وایي چې د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي. خو ریاض بیا تهران تورنوي چې په سوریه کې د جګړې اور تازه کوي. د امریکا، روسیا او د نړۍ د یو شمېر نورو پیاوړو هیوادو وزیران او ډیپلوماتان به د ویانا پر روانه غونډه کې برخه واخلي څو د سوریې په اړه د مذاکراتو دوهم پړاو ترسره کړي. تر څلور کاله ډیره موده وشوه چې په سوریه کې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاتړ د ماموریت مشر وايي افغانستان، پاکستان، چین او امریکا باید په ګډه طالبان سره یو د سولې خبرو ته کینوي. جنرال جان کیمبل پرون چهارشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل د طالبانو د جلاوالي او د دوی ترمنځ د جګړو رپورټونه ورسېدلي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې طالبان باید د سیاست لار غوره کړي. د په ورته وخت کې د افغانستان د جګړې روان فصل هم جدي وباله او زیاته کړه چې د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز هڅې یې پیل کړې دي. تفصیل له کابل اسد الله لودین راکوي.
جنرال کیمپل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبان باید نور د خلکو او امنیتي ځواکونو له وژلو لاس واخلي او سیاسي حل ته غاړه کېږدي. طالبان باید خپل رهبری ته داسې کسان راولي چې د دوی ښه استازیتوب وکړي. دا به ډیر وخت ونیسي چې طالبان د سولې میز ته کینول شي، خو افغانستان، پاکستان، چین، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه باید طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو که چیرې طالبان سره جلاوي دا کار به ستونزمن وي. کیمپل ویل طالبانو ډیر نړیوال ځواکونه هم وژلي، خو اوس جګړه له افغان ځواکونو سره ده او دوی هم په دې برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. له طالبانو څخه جلا شوې ډلې د رواني اونۍ په پیل کې ځانته نوی مشر وټاکه او له ملا اختر محمد منصور سره خپل مخالفت اعلان کړ. له دې سره سم په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړې راپورونه هم ورکول شوي دي. د ناتو د قاتل ملاتړ ماموریت د سولې له خبرو پرته د افغان ځواکونو په تجهیز هم ټینګار کوي او وایي چې دوی د افغان هوایي ځواکونو سمبالښت ته ژمن دي. جنرال جان کیمپل ومنله چې د افغان هوایي ځواکونو په تجهیز کې بیړه نه ده کړې، خو وی ویل راتلونکي میلادي میاشت به افغان ځواکونو ته یوه بم غورځوونکې الوتکه ورکړي او په راتلونکو درې کلونو کې به د افغان هوایي ځواکونو اړتیاوې پوره کړي.
We'll get the first ones probably in December, another month and a half or so.
دای وای موږ به پراتون کې دسمبر میاشت کې افغان هوایی پاوسته یو جنگي الوتکه ورکړو. زنه غواړم د الوتکو کراش میر مشخص کړم، خو پراتون کو دریو کلونو کې به موږ افغان پاوسته جنگي الوتکه ورکړو. کوم الوتکه چې پراتون کې دسمبر کې ورکوو هغه د بم غورځولو ورته هم لري، خو افغان پیلوټان لا هم روزنه ته اړتیا لري او موږ د دوی روزنه ته هم ژمن یو. جان کیمپل د افغان هوایي ځواک د بشپړولو لپاره د افغان حکومت سیمایزې هڅې هم مناسبې وبللې. کیمپل ویل دا ښه کار دی چې افغانستان له چین، هند او روسیې څخه مرسته وغواړي، خو نوموړي د روسیې په مرسته محتاطانه غبرګون وښود او ویل چې په سوریه کې باید د روسیې اعمالو ته وکتل شي.
اسدالله لودین د افغانستان په ملي شورا کې د زابل د خلکو یو شمېر استازي وایي چې په دغه ولایت کې په جګړو بوخت طالبان د ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویلېږي. هغوی ایران او پاکستان د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول له ډلو سره په ملاتړ تورنوي. په دې وروستیو کې د ملا محمد رسول د ډلې یو ویاند د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل چې ایران سپاه پاسداران د ملا اختر محمد منصور د ډلې ملاتړ کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوونکو هیوادونو ته د دغه کار د ناوړه نتایجو په اړه خبرداری ورکوي. صفی الله ستانکزی له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس د طالبانو دوه دښمنې ډلې په زابل کې د یوې سکې دوه مخونه بولي او د هغوی خپل منځي جګړه د سیمې د استخباراتو په خاصه توګه د پاکستان یو چل بولي. ډاکټر زلمی زابولي د چهارشنبه پر ورځ وویل چې ایران د ملا اختر محمد منصور د ډلې له طالبانو ملاتړ کوي. ښاغلی زابلي خبرداری ورکړ که ایران او پاکستان په زابل کې د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس په سر نشي، دا ولایت به د افغانستان لپاره په یو سرخوږی بدل شي.
شوپانو خاکی افغانو درغنده او هغه معصوم وطنوال مدي بعض وخت داسه اشخاص دغه پټل دغه مخالفین پټل کی ویني چې هغه فارسی وایي، ځکه طالبان په خپل مابین کې داسې څوک نه لري چې هغه فارسی وایي. دا په دې اطلاقی کبیر هغه رقم خلک تشخیص کی یا لیدلی دا اتمند ایران د خوځښت دي، ځکه ایران د داعش په مقابل کې سخت اساسیت لري.
خغلی زابلی هم درز ویل چې د زابل په یادو درې ولسوالیو کې همدا مهال د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول ډلې له یو بل سره په جګړه بوختی دي. د سیشمې پرز د طالبانو د ملا محمد رسول نوې ډلې یو ویاند ازادي رډیو ته ویل چې د ملا اختر محمد منصور له ډلې ایران ملاتړ کوي. په عین حال کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ویل چې په دغه ولایت کې په خپل منځي جګړو بوختی مخالف ډلې د پاکستان لخوا تمویل او سمبالیږي.
یو د پاکستان لخوا څه د دې اکمالات راځي د نوبار ولسوالۍ او شمولزو ولسوالۍ نه تیری شاجوی ولسوالۍ ته ځي خاکی افغان ولسوالۍ ته نه پیر مشال امکانات له غلار صدیق تر لاسه کوي چې هغه د ایران له طرفه دي د کم ملک له طرفه دي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو یو لوړپوړي قومندان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په زابل کې د هغوی په وړاندې د ملاداد علا منصور وسلوال جنګیږي چې د یوې 400 کسیزې ازبک وسلوالې ډلې ملاتړ له ځان سره لري. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې طالبان اوس وخت په زابل کې په دوو ډلو ویشل شوی او په خپل منځي جګړو بوختي. د وزارت ویان جنرال دولت وزیر اویل چې اوس وخت په زابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. ښاغلی وزیر تایید نکړه چې ایران د په زابل کې د طالبانو له کومې ډلې ملاتړ کوي، خو خبرداری ورکړ چې که ګاونډي هیوادونه داسې کار وکړي راتلونکي کې به خپله په دې اور کې وسوځيږي. شاوخوا څلور میاشتې مخکې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته ځان د دې ډلې مشر اعلان کړ، خو د کویټې شورا یو شمېر غړي ورسره بیعت ونه کړ او طالبان په څو ډلو وویشل شول، چې د دغه کار په نتیجه کې بالاخره ملا محمد رسول ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ډان رسپانی په یو مکله کې راغلی چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف راتلونکي اونۍ امریکا ته سفر لري، لیکن وایي دا په داسې حال کې چې وزیر اعظم نواز شریف هم په دې وروستیو کې د امریکا دوره وکړه، خو د لیکنې تر مخه داسې ښکاري چې امریکایي چارواکي به د امنیت پر موضوع د نواز شریف په نسبت د راحیل شریف سفر ته ډېر اهمیت ورکړي. د لیکنې تفصیل منور شاه اورو.
ډان ورځپاڼې د لیکوال او خبریال زاهد حسین لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف کوي خواته په هیواد دننه خلک ډیر خوښوي، نو بلې خواته نوموړي په نړیواله کچه هم ډیر اهمیت ترلاسه کړي او په تیرو دوو کلونو کې یې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ګڼ شمېر مهم سفرونه کړي دي. لیکوال وایي په داسې حال کې چې پاکستان کې د خارجه چارو وزارت خالی دی او یوازې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د نړیوالو سره په رابطه کې دی. نړیوال قوتونه غواړي چې په خارجه چارو او په خاص توګه امنیتي معاملاتو کې نیخ په نیغه د جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړي. پاکستان کې لا د وړاندې نه دا ګڼل کیږي چې د دې هیواد خارجه پالیسي تل پوز جوړوي. د لیکوال په وینا امریکا ته د جنرال راحیل شریف دا دویمه دوره ده. نوموړي اولنۍ دوره هغه مهال کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عزب عملیات شروع شوي وو او امریکا د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه دغلته د عملیاتو غوښتنه کوله. د دغه سفر پر مهال امریکایي چارواکو جنرال راحیل شریف ته ډیر اهمیت ورکړی وو. دا راز نوموړی اوسنۍ دوره هم په داسې وخت کې کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ امن مذاکرات ځنډیدلي دي. اوس امریکا غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو د لارې امنیت ته لاره هواره شي او په دې کې د پاکستان نه د مثبت کردار لوبولو تمه لري. زاهد حسین لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان تعلقات یو وار بیا کړکېچن شوي، افغان حکومت او طالبان خبرو ته نه دي تیار او په طالبانو کې نوې ډله هم مخې ته راغلې ده. پاکستان لپاره به دا ډېره ګرانه وي چې طالبان یو وار بیا د افغان حکومت سره د روغې جوړې خبرو ته کېنوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید وایي چې د صوبې حکومت د مرکزی حکومت د ان اف سی یا د قومي مالیاتي کمیشن د اتم ایوارډ زر تر زر د طرح کولو په ترڅ کې صوبې ته د هغې د حقونو او بقایجاتو ورکولو غوښتنه کوي. پر دغو موضوعاتو د خبرو لپاره پرون د صوبې د خزانې په وزارت کې یوه غونډه وشوه. تفصیل ځلان یوسف زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزارت په ودانه کې د لوړې کچې یو غونډه د خزانه د وزیر په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې د ان اف سی یا د قومي مالیاتي کمیشن د ووم ایوارډ نور یو کال اوګدولو، د اتم ایوارډ د ایسارتیا، په ان اف سی ایوارډ کې خیبر پختونخوا ته د خپل حق ورکولو او د مرکز په غاړه د صوبې د بقایاجاتو په اړه خبرې اترې وشوې. د خزانه وزیر مظفر سید مشال رډیو ته وویل چې مرکز پسمانده صوبو ته د مالیاتو په ویش کې خپل برخه پوره نه ورکوي.
ستا انفراسټرکچر، ستا غربت، ستا پسماندگی هغه مد نظر اونې ساتي، نو په روټین کې به خو موږ روان یو، خو زما چې کم ضرورت زیات شوی دی، ما ته چې کم نقصان رسیدلی دی، یا په پی ایچ ڈی پی کې ما خبره وکړه چې هغې موږ ته د ټول بجټ لږ غونډې پرسنټ موږ ته راکړي او بیا چې د کال په اختتام کې موږ د هغې اندازه لګو نو هغې هم نه خرچ کړي.
قومی مالیاتی کمیشن کے د خیبر پختونخوا نمائندہ پروفیسر ابراہیم وائی چې دوی پر اتلن کې اتم ان ایف سی ایوارڈ کې صوبو ته د حقونو ورکولو غک پورته کړی دی، خو د پنجاب لوجه اتم ان ایف سی ایوارڈ د ایسارتیا خکار دی.
ترسو پورې چې پنجاب خپل ټیکنیکل ممبر نه نامینیټ کړي او صدر دا غی نوټیفیکیشن نه کړي، تر هغه بدانه مکمل وي او د دې به اجلاس نه کیږي. مونږه د پنجاب نه هم دا مطالبه کوو، د مرکز نه هم دا مطالبه کوو چې از بره خدا دا نیشنل فائنانس کمیشن دے فوری طور مکمل شی.
خو بیا د خزانه وزیر مظفر سید وایي چې دوی له مرکزی حکومت ان اف سی ایوارډ کې د حق سره سره د زړو بقایاجاتو د وصولی لپاره هم هلې ځلې کوي.
د کل بقایاجات زمنګ د یو اندازې مطابق د 605 ارب روپے جوړی او کفرس کمنګه غ سالیسی ټریبیونل د فارمولې مطابق خبره کو چې غیر منجمد شد د رقم چې دغه 39 ارب روپی جوړیږي، نو داغی مطابق 2014-15 پورې زمنګ کل بقایا جات 402 ارب روپی جوړیږي.
ان ایف سی ایوارڈ یا قومی مالیاتی کمیشن کې هر 15 کال پس د صوبو او مرکز ترمنځ د مالیاتو د تقسیم لپاره یو تګلارا جوړول شي، خو په 1955 کې د کمیشن له قیامه تر اوسه یوازې وو ان ایف سی ایوارډونه طرح کړی شوی دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، پر لنډو چپو 2113، 15,360، 15,360، او د انټرنیټ لالاري پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتو غوړېدلای شئ.
د خیبر جنسی په لور پرتو سیمو کې د اوسیدونکو یې ترمنځ د دښمنۍ او پترس کې د مرګ ژوبل پیښو زیاتېدو نه پس د جنسی پولیټیکل انتظامیې د یوې جرګې له لارې هغلته ډزبندي اعلان کړې او تیږه یې ایښې ده. ځایي خلک وایي چې له دغه رقم حکومتي پریکړو څخه اکثر وخت سرغړونې کېږي، او دا چې حکومت باید د ډزبندۍ اعلان کړې پریکړه په کلکه عملي کړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو د لوړګي په لرې پرتو کلیو کم شلمان او لوی شلمان کې په ځای کشالو دښمنیو کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوې جرګې له لارې تیږه ایښېدا. چارواکي وایي چې د دغې تیږې موده به تر نامعلومه وخته پورې وي چې فریقینو ته د جرګو له لارې د خپلو کشالو او دښمنیو د هوارولو موقع میلاو شي، او د سرغړونې په صورت کې به ترې مانا اخیسته شي. په دې حکلا د لوړګي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو توای
مونږه اډمنستریشن دا غنل چې دغه تک د قتل مقاتلې او د ډزو مزو دا کیسونه زیات شي وي، نو بجای د دې چې مونږه یو کس نیم باندې هغه کړو، نو مونږه ټوله علاقه کې تیګه کې خو دا چې را کفرس کچا قتل وکړو، نو داغه به 10 لک روپۍ جرمانه ای، کچا فرس کا جوب لا وکړه نو هغه به 5 لک روپۍ جرمانه ای، او کچا اسی فایرینګ
روزگار
بلتن عطا الله وای چې په داسې پریکړو بیا عمل نکېږي، نو دا ځل په کار ده چې په سختۍ سره پرې عمل وشي.
اکثر عمل په نکېږي، مخکیم په داسې پروژه کې یخې وا خو بیا په عمل و نه شو. مونږ دا غواړو چې دا کومې فیصلې وکړي چې دا عملي شي، او باقاعده دغه خلکو ته انصاف پکې ملو شي، فوراً یې وله حل کوي، بیا به دا شی منځ ته نه راځي.
پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی به هڅه کوي چې دلته د فریقینو په خوخه ورله د کشالو د هوارولو لپاره مشران په جرګو کې واچوي او ټولې زنډول شوې مقدمې ختمې کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې، او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
د تیرې دوشنبه پر ورځ د ننګرهار په انتون یو شمېر محصلینو د دولت ته مخالف وسلوالو ډلو تر بیرغونو لاندې یو مظاهره وکړه او د نظام خلاف یې نارې ووهلې. د ننګرهار په انتون چارواکو پرون چهارشنبه په یو خبري ناسته کې د محصلینو دغه عمل غیر قانوني وباله، او امنیتي ادارو څخه په دغه برخه کې د اجراتو غوښتنه وکړه. له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار پونتون رئیس په هندوی ببرک میخیل په دغه خبري ناسته کې وویل کوم محصلینو چې د مخالفو وسلوالو تر بیرغونو لاندې د دولت او نظام پر خلاف شعارونه ورکول غیر قانوني عملی تر سره کړی دی.
زه تاسو ته دا وایم چې موږ د محصل ټول حقوق ورکړي دي. مظاهره د قانون تر مخه د هر چا حق دی چې وی کی، اما د قانون په چوکاټ کې د قانون نه ور اخوا ته دوی دا مظاهره وکړه. اول دا چې دوی سلیری سات وړاندې د خپل مظاهره په اړه باندې امنیتی ورګانون ته خبر نه ورکړي، بل دا چې په دغه شکل باندې دوی راووتل چې هغه ټول نورمون خلاف که دوی بیرغونه لزان سره لیک ډول د مخالفینو دا یو خلاف عملو چې دوی وکړ.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې اړه امنیتی ادارو سیړنې پیل کړي چې له عمله به یې داسې تصمیم ونیول شي چې د ملک او ملت پکې خیر وي.
چیرې داسې وي چې مشکل په اداره کې وي په هغه باندې خبرې به کوو، تصمیم به نیسو، او که دغه بیرغونه جګ شولو او ویناوې وشوې او زنده باد مرده باد او حکومت خلاف چغې ووهل شولې زموږ طاقت روان دی او تاسې مطمئنه اوسئ چې موږ به هغه تصامیم نیسو چې هغه د پوهنتون په ګټه د ملک په ګټه د ننګرهار د ولس په ګټه علمي اداره دغه د سیاست ځای نه دی. کم حق چې د محصل وي هغه ورته ورکول شي. نظام چوکاټ کې چې په نورو پانتونونو کې دي په هغه سي باید په ننګرهار پانتون کې موږ به ان شاء الله دغه نهایت راپور به سره شریک
د ننګرهار پانتون چارواکي وایي چې په دغه پانتون کې تر 15,000 پورې محصلین په زده کړو بوختي او کوم محصلینو چې لاریون تر سره کړی وو د ګوتو په شمیرو د زیاتوي چې 90% محصلین د عمل اندېښمن کړي او د پانتون له چارواکو بیا بیا غوښتنه کوي چې د دغه عمل په خلاف عملی ګامونه پورته کړي، خو د تشنج د مخنیوي په خاطر هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبې
او د اتوار یا یک شنبې په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د پښتو ژبې نوموتو شاعرانو لیکوالانو وړم ورځ په پیښور کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې د پښتني ادب د ودې او پرمختګ په مخه د عالمی پښتو جرګې په نوم یو نوې تنظیم اعلان کړ. په دغه اړه پیښور د خالد خان رپورټ اورو.
دا نه پورز پیژندل لیکوال شاعر او سیړنکار سلیم راز یو خبری غونډه تا وویل چې عالمی پښتو جرګه په پښتونخوا کې د عالمی تنظیمونو لکه عالمی پښتو کانفرنس، پښتو کنونشن او نور ځایي تنظیمونو مشرانو په خوخه جوړ شو، او اوس په ټول د جرګې د سیوري لاندې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره کار کوي.
د ټولو کمیونټیز ته، د ټولو ادارو ته، سیاسي خلکو ته، ټولو د یو چړومبې قدم د اتحاد لپاره موږ پورته کړو. په کار چې دا نور چې کوم داشن قدم پورته کړو، یو والی طرف ته راشي.
ښاغلی سلیم راز د عالمی پښتو جرګې چیرمین، اسیر منګل سینیئر وایس چیرمین، حسینه ګل وایس چیئر پرسن، فریدون خان ستر سیکتر او ډاکټر عالم مرستیال سیکتر جوړېدو سره سره د پښتو پیژندلې شاعران او لیکوالان لکه همیش خلیل، سعد الله جان برک، عباسین یوسفزی او مرتضی شاهین د جرګې د مجلس عاملې غړي وټاکلی شو. د عالمی پښتو جرګې په حقلا اسیر منګل وویل
بیا هم دغه ګیله د ادیبانو نه هم وه چې ادیبانو لیکوالان چې د یو ژبې د یو ثقافت نمائندگی کوي او غونډي کوي، دوی ولې نه یو کیږي؟ نو موږ داسې یو قدم اوچت کو. زما خیال دی دا ټولو پښتنو شاعرانو ادیبانو دپاره یو زیری دی.
دغه شان فریدون خان په خپله وینا کې وویل پکار ده چې دا هیواد د نورو صوبو په شان پښتونخوا کې د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو دپاره یو پښتو مرکز جوړ کړی شي، چرته چې شاعران او ادیبان نه صرف ناسته کوي بلکې د دې د خیر ښېګڼې دپاره هم کار کیږي.
موږ خو هر وخت کې په هر دور کې هر حکومت ته دا ویلي دي چې دلته یو مرکز پکار دی د شاعرانو ادیبانو دپاره. په هر صوبه کې مرکزونه شته دي سوای د پښتونخوا نه، ولې نه جوړیږي؟ اخر موږ د نورو ژبو دپاره هم احترام لرو، د هغې کومکونه کیږي. 80% پښتانه د دې کومک نه کیږي، ولې؟
د عالمی پښتو جرګې مشر سلیم راز او وویل دوی په نړۍ کې شتمن خلکو ته خواست کوي چې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره عالمی پښتو جرګې سره هر قسم مرسته او ملاتړ وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زنغمایما زما مشال راډیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.